سلامونه ستړي مشه دا مخام شپږ بجې دي تاسو مخک لاساته راډیو ناوړي اوس د ازادي راډیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سهار لشبګو دا مخام تر شپږو په لاندو صفونو نسی وش پنځه وش مترو او د مخام لشبګو د سهار تر شپږو په منځني صفاتو شپږ نوي د مخام نه خبري مجله په خبرونو پیلو د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي نامري د طالبانو لوري د نجونو پر طبي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبانو په تېرو دریو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوالو فشارونو د غوږ نه دی نیولی او د جنسیتي تبعیض پالیسۍ ته یې په افراطي ډول زور کړی. هغې همداراز ویلي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو کار او په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی د اجازه یې ورڅخه اخیستې چې په لوړ غږه د خلکو په وړاندې خبرې وکړي. اغلی امري په یو ویډیو پیغام کې چې تېره شپه یې پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر خپور کړی د طالبانو نوې پرېکړې ته په اشارې لیکلي دا نوې تګلارې چې ښځې او نجونې له طبیعي نسوتونو څخه منع کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی ځکه چې هغوی له روغتیایي خدمتونو او په تېره بیا مندې د ژوند ژغورنې له طبي پاملرنې څخه محروموي. د غیب خبره د غیر انساني او له منطق څخه لرې کار دی چې ښځو ته د طبي زده کړو اجازه ورڅخه اخیستل شوې او ښځې او نجونې د نارینه ډاکترانو لخوا له درملنې څخه هم منع کوي. دغه تګلاره به په هرې مور او په هر هغه ماشوم چې لازېږېدلی نه دی اغېز وکړي. د طالبانو د روغتیا مرستیال وزیر د دوشنبه په ورځ د خصوصي طبي انستیتوتونو رئیسانو ته امر وکړ چې د دوی مشر امر کړی چې نور د طبي انستیتوتونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوي. د پاکستان بوخانی صدر اعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغې چې ګوند یې په اسلام آباد کې له تشدد سره له احتجاجونو وکړل او ګواښ یې وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي پر خپلو پلویانو غږ کړی چې راتلونکې اونۍ یو لاریون وکړي. عمران خان چې په زندان کې دی پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر یې په یو بیان کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د ډسمبر په 14 دی د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې سره راټول شي. عمران خان په اسلام آباد کې د نومبر په 15 د احتجاجي لاریون په اړه چې د نوموړي په خبره لږ تر لږه 12 ملاتړي پکې ووژل شو او د تیر کال د مې د 9 نیټې د تاوتریخوالي په اړه چې 8 پکې ووژل شوي وو د عدلي تحقیقاتو غوښتنه وکړه. نوموړي همداراز غوښتنه وکړه چې ټول نیول شوي سیاسي کارکوونکي باید خوشي شي. عمران خان چې چرته دا دوه غوښتنې ونه منل شي نو د ډسمبر 14 به د مدني نافرمانۍ غورځنګ پیل شي او حکومت به هر ډول پایلو مسؤول وي. د پاکستان حکومت د نومبر په 15 د احتجاجي لاریون په ترڅ کې د مرګ ژوبلې خبره ردوي. د سوری پوز د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له هماغه ښار څخه یې شاتګ کړی ځکه چې اغیانو د دوی دفاعي کرښې ماتې کړي. دا پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره لوی ګزار بلل کیږي. د پوز اعلامیه څو ساعته وروسته له هغې خبره شوه چې د بشار الاسد مخالفانو جنګیالیو اعلان وکړ چې ښار ته داخل شوي او د دغې ښار مرکز په لوري پرمختګ کړی دی. همه چې د سوریه په مرکزي برخه کې موقعیت لري یو ستراتیژیک ښار ګڼل کیږي او د سوریه د پوز لپاره د دې ښار کنټرول حیاتي اهمیت لري. یغیان په داسې حال کې د دې ښار په نیولو بریالی شوي چې د سوریه د بشري حقونو د څار ډله وایي د اسد رژیم ځواکونو او د حکومت ملاتړو ملشو د روسیې او ایراني افسرانو په مرسته د دې ښار دفاع کوله. د سوریه دولتي خبر اژانس د یوې پوځي سرچینې له قوله خبر ورکړی چې د روسي جنګي الوتکو د هما په شاوخوا کې د یاغیانو پر مرچلو بریدونه کړي دي. او یوې زلزلې چې شدت یې درختر په کچه 9 درجې و پرون د امریکا کالیفورنیا ایالت ټکانونه ورکړی دي. له دې زلزلې وروسته چارواکو د سونامي خبر ورکړی دی. د امریکا رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د جیولوژي ادارې ویلي چې دا زلزله د کالیفورنیا په هامولت سیمه کې ساحل ته نږدې سوې ده. لومړی د دې زلزلې د شدت کچه 6.6 درجې اعلان شوې وه خو وروسته د امریکا د جیولوژي ادارې په خپل نوي راپور کې د هغې د شدت کچه 9 درجې وښوده. د دې زلزلې ټکانونه د سان فرانسیسکو تر جنوبي برخو هم احساس شوي دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدلی شي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې د طالبانو لخوا نوی بندیز د ښځو حقونو څخه کرا سر کرونه ده او افغان انجونی وای هلی لمن ستلالی
د دومره خفاسم چې بیخي نه مې درته ودرېده او بیا غږ ما فکر کړې چې کوم څه وولو کوم څه وبېږي داسې یو قسمه سره و نړېدل غونډې ارمانونه مې څه وخت نه پوي
همې بار د نجونو هیلې خوبونه درسره شریک کړو له دې سره جوخت د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د پوهې سکتور د محدودوونکو پالیسیو له امله له ننګونو سره مخ دی. د الحمد لله وړاندې راپور لرو. همدارنګه پاکستان ته به هم وشو چې افغان کډوال په تصور ورکړي.
یو شمېر افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي دي چې هغوی ویزا او پاسپورت هم لري.
همدارنګه سوریه ته هم ورځو چې وسلوالو پکې د دې هېواد څو خاورونه نیولې. نور مطلب نشته. دلته هم غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجلې کې مو ظفر د سیال د محمود سیا منصوري د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري وایي په خصوصي طبي انستیتوتونو کې د ښځو د ګډون منع کول خورا طبيزي چلند دی او د لوړو زده کړو په لور د ښځو نجونو لپاره یوازینی لار چپاتې وه لمنځه وړي. د دې کمشنرۍ ویاندې ویلي دا اقدام د ښځو نجونو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته د غبرګونونو په دوام کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي دا د طالبانو حکومت د طبي کړنو د اوږدې لړې وروستی مورد دی چې د زده کړې کارو نورو برخو کې ښځې هدف ګرځوي او د هیواد راتلونکی برمته کوي. د دغه ادارې ویاندې میرمن روینا شمداسانی په یوې ویډیو کې چې د پنجشنبې په ورځ له یو بیان سره د یادې ادارې په ایکس پاڼه خپره شوه زیاته کړې
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو د ګډون منع کول د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د چارواکو لخوا یو بل مستقیم ګزار دی. دا اقدام په ژوره توګه تبعیضي دی، لنډ لید لري او د ښځو او نجونو ژوند په ګواښ کې اچوي.
هغې زیاته کړه چې دا د لوړو زده کړو په لور د ښځو او نجونو لپاره یوازینۍ پاتې لاره له منځه وړي. میرمن شمداسانی دغه شان زیاته کړې چې دا ډول اقدامات چې په روڼتیا او د اړوندو کسانو د ښکېلتیا پرته ترسره کیږي په ښکاره ډول د عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو ایستل دي. په بیان کې راغلي چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر تورک له طالبانو غوښتي چې دغه زیان رسوونکی فرمان لغوه کړي او ویلي دي چې اوس د دې وخت دی چې د ښځو او نجونو بشري حقونه د افغانستان د بشري حقونو د نړیوالو مکلفیتونو سره سم تامین شي. یو شمېر هغه نجونې چې د طالبانو د دې بندیز له امله اغېزمنې شوې وي د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې. یو له دوی څخه سیلی باران ازادي راډیو ته وویل
نو اکینم زه دومره خفه سوم چې بیخي نه امید راته ودرېده او بیخي هغه ما فکر کړې چې کوم څه وولو کوم څه وبېږي داسې یو قسمه سره و نړېدل غونډې ارمانونه مې ټول ختم شوي. صرف د ارمانو خبره نه وله، بلکې موږ غوښتل خپله دنده به انشاءالله په ښه ډول مخته وړو. موږ به کوښښ کوو چې یو چا ته خدمت وکړو د وطن لپاره، بس دا هر څه یو قسمه ختم غوندې سولو راته.
یو بل انجلی چې موضوع د اساسیت نه عمل نه غوړي نو می پر راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یا ازادي راډیو ته وویل
نو دا هغه خبر و چې بخیر داس حالت و چې هیڅوک هیڅ جلی په ځان نه پیدا دمره ټول شو کا کو ځکه دا غدي مو د افغانستان جن اخره ورسته هلی وي.
طالبانو تر رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر مولا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان پر بنسټ چلا په رسمي توګه نه دی تایید شوی په ټول افغانستان کې د جنو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. روغتیا برخه کې د ښځینه کارکوونکو د پام وړ اړتیا ته په کتو سره په دې طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیز نه و عملي شوی. مخکې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي وو او په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولي وي. د طالبانو دې تازه اقدام ګڼ شمېر کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارولي دي، خو د طالبانو کوم چارواکي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
په ایران کې میشت یو شمیر افغان کارګران ادا کوي چې تنخواه په وخت نه ورکول کېږي او زور زیاتی ورسره کېږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کار څښتنانه ډېر وخت په دې پلمه چې پولیسو ته به یې وسپاري تنخواه نه ورکوي او له دې کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د حدیث پردیس په دې راپور کې.
کله موږ ورته وایو چې زموږ پیسې څنګه کېږي او زموږ مزدوري، نو بیا دی وایي چې تاسو ته به درکم درکم، یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړوي.
د ایران په کرمان ولایت کې د پستې د یوه باغ افغان کارکوونکی شیر محمد و. دا چې له یوه کال راهیسې دلته کار کوي شکایت لري چې د کار خاوندې په بیلابیلو پلمو تنخواه نه ورکوي.
یو کال کېږي چې دلته موږ ایران ته راغلي یو، په قاچاقي لارو باندې، په ډېرو سختو لارو باندې. نو دلته موږ یو د پستو باغ ده، دغه کې کار کوو، خو دغه کوم ځای کې چې موږ کار کوو دغه مالک چې د دغه موږ ته په وخت پیسې هم نه راکوي. او چې کله موږ ورته وایو چې زموږ پیسې څنګه کېږي او زموږ مزدوري، نو بیا دی وایي چې تاسو ته به یې درکم درکم، یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړوي. نو کوشش کوو چې بل چیرې کار پیدا کړو.
په ایران کې میشت یو بل افغان کارګر صفی الله هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
درې کاله کېږي چې ایران ته په قاچاقي لارو راغلی یم. دلته افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی خو افغانانو ته له درندو کارو پرته نور هغه نه ورکوي. ما خپله څو ځایه کار کړی، خو په بېلابېلو پلمو یې پیسې راته ځنډولې او ځینې خو یې بیخي خوړلې دي. ساختماني کارونه کوم، په کارونو کې ښه بلد سوی هم یم. یوازې زه نه، بلکه له ډیری کاریګرو په ځانګړي توګه له افغانانو سره د دوی رویه همداسې ده، ځکه دوی پوهیږي چې ډیری افغانان دلته په قاچاقي لارو راغلي او د اوسېدو اسناد یې مشکل لري.
په ایران کې یو شمېر نورو افغان کډوالو کارګرانو هم ازادي راډیو ته وویل چې سخت کارونه کوي خو تنخواګوانې په خپل وخت او یا هم کله بیخي نه ورکول کېږي. دوی دا ادعا هم وکړه چې د مجبوری له مخې د لږ عاید په بدل کې سختو کارونو ته غاړه ایښي، خو بیا هم د کار د څښتنانو له خوا ورسره زور زیاتی کېږي. هم غوښتل چې په ایران کې د افغان کارګرو د ستونزو او تازه ادعاو په اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر هم ولرو، خو سفارت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د ایران په یو شمېر ولایتونو کې ایراني چارواکو له افغان کډوالو څخه د کارګرو په توګه د استفادې په اړه هم خبرداری ورکړی و او ویلي و هغوی چې بیا هم له افغانانو د کارګرو په توګه استفاده کوي قانوني چلند به ورسره وشي. یزد، لورستان، تهران، کرمانشاه او تبریز هغه ولایتونه دي چې په کرنیزو ځمکو، تولیدي شرکتونو، د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل پکې منع شوي و. د روان کال د ثور په میاشت کې د ایران حکومت د دوی په خبره غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې هغه مهال ویلي و که څوک غیر قانوني کارګر وګماري هره ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان چې نږدې $40 کېږي جریمه کېږي. په ایران کې افغان کارګر په داسې حال کې د کار په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي چې لا هم هره ورځ لسګونه افغانان په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوسلۍ له کبله له ناچارۍ د افغانستان ګاونډیو په ځانګړي ډول ایران ته د ګڼو ستونزو په ګاللو سره کډوال کېږي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي و چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق اعلان کړی چې په افغانستان کې د پوهنې سکتور د محدودونکو پالیسیو له امله له لنګونو سره مخ دی. تفصیل زنه کړنه ورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې ماشومانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي چې د افغانستان د پوهنې سکتور د محدودونکو سیاستونو له امله له مخ په زیاتېدونکو ننګونو سره مخ دی، چې له امله یې له زده کړو د بې برخو ماشومانو شمېر زیات شوی دی. یونیسف خبرداری ورکړی چې دا لړۍ به دوام ومومي، ځکه د دې سازمان په ټکو هغه نجونې چې شپږم ټولګي یې پای ته رسولي د زده کړو د دوام لپاره هېڅ لار نه لري، چې دا عملاً د دوی راتلونکی دروي. فرزانه او زهره چې له اتم او شپږم ټولګیو وروسته ښوونځیو ته نشي تلای، ازادي راډیو ته یې وویل.
سه سال پیش با سقوط جمهوریت و آمدن سیاهی طالبان
درې کاله وړاندې د جمهوریت له سقوط او د طالبانو پر راتګ سره زما په هیلو کې هر څه بدل شول. زه په اتم ټولګي کې وم او زړه مې له لویو هیلو ډک و. که د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه وای تړل شوې اوس به په یولسم ټولګي کې وم، مګر اوس زه د راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لرم.
فردای بهتر در پیش گرفته بودم.
زه نه پوهیږم هغو هیلو ته چې ما درلودل څنګه ورسیږم. هیله لرم چې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي څو زموږ راتلونکي څرګند شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د اقتصادي رکود او د ټولنې په کچه د پوهنې په برخه کې د طالبانو د محدودوونکو تګلارو اغیز د دې لامل شوی چې 12% کورنۍ د اقتصادي ننګونو له امله زده کړو ته لومړیتوب ورنه کړي، چې دا شمیر په 2023 کال کې 4% وه. له زده کړو څخه د بې برخودو و نجونو پلار محمد شفیع ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت د افغانستان بسیار خراب است.
په افغانستان کې وضعیت ډیر خراب دی. امنیت نشته، زده کړې نشته، زموږ اولادونه له زده کړو پاتې دي او په دې وطن کې نشو کولای د هغوی د تحصیل په اړه فکر وکړو. د اقتصاد له وجې بهر ته هم نشو تلای، نه پوهیږو چې څه به وشي.
یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه ذهنیت ها طوری است که انسان شرایط د چونین ساخته تا مردم بیشتر از این دیگه در فکر
له بده مرغه ذهنیتونو او د افغانستان وضعیت داسې یو شرایط رامنځته کړي چې خلک نور د زده کړو په فکر کې بدي. له بده مرغه د بشري حقونو هغه بنسټونه چې د ښځو او نجونو له حقونو څخه دفاع کوي یوازې شمیرې خپروي او کومه ملموسه لاسته راوړنه نه لري.
هو در حد اینکه آمار و ارقام نشر بکنن هیچ کدام دستاورد ملموسی نداشتن.
یونیسف زیاته کړي په افغانستان کې ماشومان یو بحراني، پیچلي او بېمخینه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د دې سازمان په ټکو سیاسي مسایل پرله پسې ناورینونه لکه سیلابونه او وچکالۍ او زلزلې، د اقلیمي بدلون منفي اغېزې او پر ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتوالی د دې لامل شوی چې د کورنیو په کچه د خوندیتوب خطرونه او بشري اړتیاوې زیاتې شي. یونیسف دغه شان ویلي چې د 2021 کال راهیسې په ټولو سکتورونو کې بشري اړتیاوې زیاتې شوې چې د زیانمنونکو ټولنو ترمنځ د انعطاف نشتوالی او د لومړنیو بشري اړتیاو په پوره کولو کې د پانګونې د کمښت پایلې ښیي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او دغه شان یې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په خپل راپور کې چې د مارچ په 10 خپور کړی و، ویلي و افغانستان یو له هغو 10 هېوادونو دی چې له ښوونځیو څخه بهر د نجونو لوړه کچه لري او د دې سازمان د وروستیو شمیرو له مخې په دې هېواد کې 85% ښوونځیو ته د تګ په عمر برابرې نجونې ښوونځیو ته نه ځي.
د سوریې د رژیم ضد مخالفو وسلوالو له خوا د ستراتیژیک ښار هما نیول کېدل د منځني ختیځ په جګړه کې لوی بدلون رامنځته کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفو ډلو له خوا د دې هېواد پر دوهم لوی ښار نیول کې ټینګېدل د کارپوهانو په وینا د سوریې په 14 کلنه کورنۍ جګړه کې یوه حساسه مرحله بلل کېږي. د اسلام پال حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو پرون پنجشنبه دغه ښار 2 ورځې وروسته له هغې چې د دې هېواد پر دوهم لوی ښار حلبې ولکه ټینګه کړې وه ونیو. د وسلوالو دغه انچاټک پرمختګ پر ولسمشر بشر الاسد چې په 2011 میلادي کال کې د کورنۍ جګړې د پیل رئیس په قدرت کې د پاتېدو لپاره تر ډېره د روسیا او ایران پر ملاتړ متکی د یو لوی ګزار بلل کېږي. په واشنگتن انسټیټیوټ کې څېړونکی آرون وایزلن وای د حماس سقوط یوازې د یو چټک یرغل زیږنده نه ده، بلکې هغه د دغه تهاجم د ځواک د دوام څرګندونه کوي. هما د پلازمینه دمشق د دفاع او د سوریې د بندري ښارونو لپاره دروازه بلل کېږي. دغه ښارونه د الویانو شیعه فرقې چې په خپله اسد او ملاتړي پورې تړلي مرکز دی. د روسیې یوه هوایي اډه هم په سیمه کې پرته ده. د ښاغلي زیلن په باور د یاغیانو دغه پرمختګ ښایي پر دمشق د هغوی د ولکې د ټینګېدو لپاره هڅې اسانه کړي. د ایران د نیابتي او شیعه وسلوالو ډلو کارپو فلیپ سمیت وایي د حماس سقوط په لوبه کې بدلون دی او د یاغیانو پرمختګ ښیي چې د اسد پوځي ماشین یوه پوسته ده. د کارپوهانو په باور که څه هم په څه کم یوه اونۍ کې دوه مهم ښارونه سقوط شوي، خو بشار الاسد تر اوسه د خپلې بقا په برخه کې له جدي ګواښ سره نه دی مخامخ. د سوریه حکومتي ځواکونه چې له ټیټ مورال، کمې تنخوا او د قماندې په سیستم کې له ګډوډۍ سره مخ دي، تر اوسه د سوریې پر دریم لوی ښار حمس او همدارنګه پلازمېنې کنټرول لري. زلن ویل یاغیان به چې د جنوب د رژیم د اصلي سیمو پر لور پرمختګ کوي له سخت مقاومت سره مخامخ شي. اسد د خپلو ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې تر ډیره په تهران او موسکو تکیه کړې ده، خو دواړه پلازمېنې اوس په خپلو کړکیچونو کې ښکېلې دي. ایران له 2013 میلادي کال راهیسې د سپاه پاسداران انقلابي ګارد په سلګونو افسران ګمارلي چې لسګونو زره محلي او بهرني شیعه جنګیالي استخدام او روزنه ورکړي. روسیه هم له 2015 میلادي کال راهیسې د سوریې له پوځ او ایران پلو ملیشو سره له یاغیانو د سیمو د بیرته نیولو لپاره هوایي بریدونه کړي دي، خو روسیه په اوس وخت کې د اوکراین په جګړه کې ښکېله ده او ایران هم د لبنان او فلسطینیانو د سیمو په ګډون په منځني ختیځ کې په نورو شخړو تمرکز کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
په ایران کې د بشري حقونو ځینې فعالان د حجاب په اړه نوی قانون د ښځو په وړاندې د غچ اخیستو یو بل ګام بولي. تفصیل په دې راپور کې
د ایران حکومت هغو کسانو ته چې د حجاب لنیوي قانون څخه سرغړونه کوي د اوږده بند په ګډون درنې جریمې او د سفر د بندیزونو سزاګانې ټاکلې دي. دغه قانون چې د نومبر میاشتې پر 13مه د عفاف او حجاب قانون تر سرلیک لاندې تصویب سو، په ایران کې د غوغا لامل سوی چې حتی مشهورو دینی عالمانو هم ورباندې نیوکې کړې دي. دغه قانون چې څلور اویا ماده لري له خلکو غواړي چې د قانون د سرغړونکو په اړه پولیسو ته راپور ورکړي او زیاته کړي ده چې ټکسي چلوونکي او نور کاروباریان یې که رعایت نکړي مجازات کیږي. به د ایران د بشري حقونو یوې نامتو فعالې نسرین ستوده د ازادي راډیو ایرانی څنګه رادیو فردا ته ویلي دغه نوی قانون ته حتی د قانون نوم هم نسی ورکول کېدی.
ما نمیتونیم تعبیر قانون اصلا
موږ اصلا نشو کولای دغه متن تا د قانون تعبیر ورکړو، په دې دلیل چې یوازې په نمایشي ډول له مراحلو تیر شوی، ځکه چې د قانون په تعریف کې اصولا د خلکو استازي د ټولنې د امنیت ساتلو په نیت د خلکو د خوندیتوب لپاره ځینې موارد تصویبوي.
پیرن کې زیات شمیر شوزو د حجاب لا غوستلو ډډه کړې ده چې د ایران د نظام یو له اصلي ستنو ګڼل کیږي. په بشپړ ډول د حجاب رعایت په 2022 میلادي کال کې په ټول ایران کې د بیسارو لاریونونو یو اصلي موضوع و. دغه لاریونونه په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې ښځې لمړینې وروسته پیل شول. مهسا امینی د حجاب له قانون څخه د سرغړونې په تور د گشت ارشاد پولیسو لخوا نیول سوې وه. د مهسا لمړینې وروسته ښځو او نجونو د لاریونونو پر مهال له سرونو څخه پړونی یا حجابونه لرې کړل او اور یې ورواچاوه. د ایران حکومتي چارواکو هغه مظاهرې وځپلې چې په نتیجه کې په سلګونو معترضان یا ووژل سول یا هم زندانونو ته واچول سول. د ایران د بشري حقونو فعالې نسرین ستوده ویلي ایرانیان د دغو وژنو عاملانو ته د سزا غوښتنه لري، خو د هغې په وینا قانون جوړونکو د دې کار پر ځای یو نوی قانون تصویب کړ چې په یو ډول له نارینهو او ښځو څخه غچ واخلي. نوموړي د انتقاد په ډول خبرداری ورکړ که دغه قانون فسخ نه سي په ایران کې به نور لاریونونه پلان سي. په همدې حال کې د ایران سینماګر او د مستندو فلمونو جوړونکي سپیده ابتهی وایي
در همین مدت کوتاه که صحبت از
کله چې د حجاب د نوی قانون د تصویب خبره راغله، په لنډه موده کې یعنی په وروسته یو څو ورځو کې لکه د ایران مدني ټولنې ته یو جدي گزار ورکړل شوی وای. هغه ټولنه چې تصور وکړي په وروسته یو نیو کې څه ور باندې راغلل، دوی لزان وژنو پر سړکونو له انفرادي احتجاجونو سره مخامخ شول.
ایرانی چارواکو په وروستیو کلونو کې د حجاب د مقرراتو د تطبیق لپاره خپل فشارونه دوه چنده زیات کړي دي. دوی د گشت ارشاد د شیزینه پولیسو غزمی بیا پیل کړي، هغه غزمی چې د 2022 میلادي کال تر لاریونونو وروسته ځنډول سوی وي. د ایران سپای پاسداران هم په تهران کې د عفاف او حجاب قانون د پلي کولو لپاره یو نوی قطعه جوړه کړې ده. د لړم یا قرب پر 22مه د ایران د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دارالانشا د بې حجابۍ د پریښودو لپاره د یوه کلینیک د جوړولو اعلان وکړ. دا مرکز هغو ښځو ته ساینسي او رواني درملنه وړاندې کوي چې د اسلامي جامو مقررات نه رعایت کوي. د دې موضوع په ځواب کې ایراني ارواپوهانو د ناروغانو په توګه د روغو کسانو د تورنولو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. تیر اونی د اسلامی چارو پوه او د ایران د حکومت منتقد او تحلیلگر صدیقی وسمقی او حقوق پوه او د بشری حقوقو فعال نسرین ستوده په یو غټ بیان کې د حجاب او ایفاب نوې قانون شرمون کوي او د خنده وړ وباله. په همدې حال کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان تیر دوشنبه پر دغه قانون نیوکه وکړه او ویل چې پلی کول یې ناشونی دي، د ټولنې لخوا به ونه منل سي او نارضایتي به ایجاد کړي. په ایران کې حتی ځینو مشهورو دینی عالمانو هم د دغه نوي قانون د پلی کېدو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د دینی عالمانو له ډلې آیت الله مصطفی محقق دامات تیر دوشنبه د ایران لوړ پوړو دینی عالمانو ته په یو پرانیستې لیک ولیکل چې نه یوازې د قانون ډېرې برخې د تطبیق وړ نه دي، بلکې دا قانون خپل هدف هم له منځه وړي او له دینی لارښوونو څخه د ځوانانو د کرکې لامل کیږي. د ایران دریو کلتوري بنسټونو هم تیره چهارشنبه یوه اعلامیه خپره کړه چې د ایفاف او حجاب په اړه وروستی قانون یې ملی ضد او تفرقه اچونکی بللی او د فسخ کېدو غوښتنه کړې ده.
اوس به هم په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو جزئیات درکړو.
نگه تمام پاکستانی ها را محکمه کردن، هم ما برادر ما را محکمه هم نکردن. تمام افغان هایی که در موتری بودن بیخی جدا بودن و اونا را هیچ از موتر پایان نکردن و هیچ محکمه نکردن. اگر فعلاً آدرسش دقیق برای ما هیچ معلومی نیست.
په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې ورور یې د پولیسو لخوا نیول شوی دی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل.
بله، یا برادر مرا روز جمعه تاریخ 29 یا 28
زما ورور یې د جمعې په ورځ یعنی د نومبر پر 9 د اسلام آباد له پېښور مور مارکیټ څخه بیولې. ډېره هڅه مو وکړه، بیا یې هم خوش نه کړ. یو ان ایچ سی آر ته مو زنګ ووهه، توکن نمبر مو ورولېږه. هغوی وویل چې موږ څه نسو کولی، شخصي وکیل ونیسئ. ټولې محاکمه کړل خو زما ورور یې محاکمه هم نه کړ. د افغانانو موټر بیخي بیل و.
دغه یک دوسی وارو محکمه آوردشان.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د وروستیو سیاسي اختلافاتو او لاریونونو وروسته د دې هېواد پولیسو د افغان کډوالو نیول ډېر کړي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم د پینشن بې په ورځ د ډسمبر په 15 په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د اسلام آباد په ښار کې د طالبانو د حکومت د قونسل له قوله ویلي چې 800 افغانان د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې د نیول شویو افغانانو لیست له پاکستانی چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر سره شریک شوی او د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه شوې. اسلام آباد کې د افغان کډوالو په خبره یاد کسان ډېری د اسلام آباد له بارکهاو او پېښور موړ سیمو څخه نیول شوي. یو افغانه کډواله چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي او پلار یې د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی، ازادي راډیو ته وویل.
زما پلار د جمعې په ورځ ماښام تقریبا 6 بجې له پېښور مور څخه G94 چې په خپل غریبي بوخت او یوه اونۍ کېږي چې له پولیسو سره اسناد هم درلودل بیا هم نیول شوي.
نوموړی د یو ان ایچ سی آر دفتر د کډوالو ستونزو ته په ناپامۍ تورنوي. د یادونې ده چې تېره اونۍ د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان د ملاتړ کوونکو له لورې د لاریونونو وروسته پاکستاني چارواکو ادعا وکړه چې ځینې افغان وګړي هم په دې مظاهره کې ګډون کړی و. د اسلام آباد د پولیسو قماندان سید ناصر علي رضوي ویلي چې د نږدې 0 نیول شویو کسانو څخه 55 افغانان وو، خو په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د روانې اونۍ په پیل کې ویلي و چې افغان کډوال په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو کې ښکیل نه دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا استازي میوند علمی افغان هم نن جمعه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
دغه تقریبا 15 ورځې شاوخوا کېږي چې د پی ټی آی یوه مظاهره و یا احتجاج و په اسلام آباد کې. بعد له هغه نه یو شمېر افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي دي، چې ویزا او پاسپورت هم لري. دغه بي سي ونټین کې تقریبا 2000 افغان فامیلونه اوسېږي چې هیچا په دې مظاهرو کې اشتراک نه ده کړی، ولې ابتدا افغانان نیول شوي دي.
په اسلام آباد کې افغان کډوال او د دوی شورا د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو زورول او نیول بند کړي. یادونه ده چې په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 کال د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د بې اسناد افغان کډوالو د ډله ییز اخراج لړۍ پیل شوه او تر اوسه په سلګونه زره افغانان له پاکستانه افغانستان ته ایستل شوي دي چې دا لړۍ لا هم روانه ده.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. درې خبری مجلې لپاره مې همکار جعفر احمدي سټوډیو ته راغلی. احمدي صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی.